د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
درنو اردوونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈی ودا ز مجاہد جواد ام پسر په پام وکړی د دې ساده مهمو خبرونو لنډیستا د جرمنی په سرخار برلین کې د تراګرو د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني لیک د څار د نړیوالې ادارې اف ای ټی اف غونډه روانه ده چې په کې د پاکستان د ګامونو ارزونه کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو وغوښتل چې ټولو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي او د امریکا ولسمشر جو بایډن د شروع چرشنبې په ورځ له اوکراین سره نوي یو بلین ډالري مرسته او د ساحلي دفاع د ډیرو وسلو او توپخانو د استولو اعلان وکړ. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د جرمنی په سرخار برلین کې د ترهګرو د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني لیک د څار د نړیوالې ادارې اف ای ټی اف غونډه روانه ده چې په کې د پاکستان د ګامونو ارزونه کیږي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د پنجاب اعلی وزیر حمزه شهباز هم د پیسو د سپیناوي یا منی لانډرنګ د تورونو په تړاو له قضیو سره مخ دي. خو څېړونکو وایي دا قضیه د اف ای ټی اف پر پریکړو کوم اغیز نه کوي. پاکستان د کال 2013 راهیسې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په خړ نوملړ کې شامل دی او سږ کال اف ای ټی اف د ترهګرو د مالی سرچینو وچولو او د منی لانډرنګ د مخنیوي په لړ کې د پاکستان د اقداماتو ستاینه هم کړې. د پاکستان په سنټ کې مخالفو ګوندونو د تیلو او ډیزلو د بایو د زیاتوالي پر ضد د حکومت خلاف سخت احتجاج کړی دی او د ترانسپورټرانو د اتحادیې مشران وایي له دې اعلان سره د توکو لیږدونکو ګاډو په کرایو کې په لویه کچه زیاتوالی راغلی. په پاکستان کې ائتلافي حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF په غوښتنه د دریم ځل لپاره د تیلو په بیه کې د زیاتوالي اعلان سره د یو لیټر پټرولو بیه 233 روپیو او د یو لیټر ډیزلو بیه 233 روپیو ته لوړه کړې ده. د پاکستان د مالی وزیر مفتا اسماعیل د شروع چرشنبې پورې اعلان وکړ چې حکومت یې دا ځل د یو لیټر پټرولو په بیه کې 23 روپی او د یو لیټر ډیزلو په بیه کې 95 روپی زیاتوالی راوستي. د پتیرو شلو ورځو کې د حکومت له خوا د تیلو په بیه کې دریم ځل زیاتوالی دی چې د یو لیټر پټرولو په بیه کې 43 پاکستاني روپیو ته رسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د زده کړو حق یو بنیادی بشري حق دی چې طالبان باید ورکړي. دغه سازمان د شروع چرشنبې په ورځ ویلي چې د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه د طالبانو اوسني سیاستونه تبعیضي، ناعادلانه او د نړیوالو قوانینو په خلاف دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي موږ له نړیوال ټولنې څخه غواړو چې د زده کړو لپاره د نجونو حق له طالب چارواکو سره خبرو کې سره کرخوي. طالبان باید لزند پرته د هر عمر لرونکو نجونو ته اجازه ورکړي چې خوندې ته ولاړ شي. دغه سازمان په وینا د ملي او نړیوالو غوښتنو سره سره طالبانو د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه خپلې نه پاملرنې ته دوام ورکړي. پر همدې مهال د افغانستان د بشري حقوقو څار بنسټ پر افغانستان د طالبانو شاوخوا لس میاشتنی حاکمیت د نجونو د زده کړو په برخه کې تورې ورځې بللې دي. جان هنکلی چاچی په 1971 کال کې د قتل په یوې هڅه کې د امریکا ولسمشر رونالد ریګن او درې نور کسان جوړ کړي وو. د شروع چرشنبې په ورځ د یو فدرالي قاضي په حکم بیل کوم قید او شرط څخه خوشی کړی شوی دی. هغه ته د واشنگتن په یو رواني روغتون کې تر دېرش کلنې درملنې وروسته په 2014 کال کې له شرایطو سره ازادي ورکړل شوې وه او بیا یې له خپلې مور سره د هغې تر مرګه یعنی تر تیر کاله پورې په ورجینیا کې ژوند کاوه. یو جوری په 1920 کال کې اندای د لیوانتو په دلیل بیگونه مونډلې و چې لامل یې کانګرس او ځینی ایالتونو داسې قوانین پاس کړل چې لیوانتو په کې د دفاع لپاره نشي کارول کېدای. وښ په تکلن هنکلی د شروع چرشنبې پورس په خپل ټویټر لیکلی ورستل یو څل ویختو کالو دو میاشتو او 15 ورځو بل اخره ازادي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د شروع چرشنبې په ورځ له اوکراین سره نوی یو بلین ډالري مرسته او د ساحلي دفاع د ډیرو وسلو او توپخانو د استولو اعلان وکړ. بایدن د مرسته د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د یوې ټلیفوني اړیکې پر مهال اعلان کړه. د مرسته له روسي سره په جګړه کې له اوکراین څخه د امریکا د بیساري ملاتړ ډاډ ورکوي. بایدن له زلنسکي سره تر یو څلوېښتو دقیقو خبرو وروسته په یوې بیانیه کې وویل امریکا د امنیتي مرستې په توګه اوکراین ته نوره یو بلین ډالر مرسته ورکوي چې په کې د ساحلي دفاع وسلې، توپخانې، درانه مهمات او پرمختللي راکټي سیستمونه شامل دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د اوکراین لپاره په نویو وسلو کې 13 هویتزر توپونه، د هغوی لپاره 16 مرمۍ، د هارپون په نامه د ساحلي دفاع دوه سیستمونه، د توپخانې مرمۍ، خوندې رادیوګانې یا مخابري، د شپې د لیدو په زرګونو وسایل او د زده کړو لپاره بودیجه شامل ده. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای جیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. دا وخت جرمنی سفارت برلین کې د ترهګرو د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني لیږد د سار نړیوال ادارې اف ای ټی غونډه روانه ده چې پکې د پاکستان د ګامونو جاج اغستل کیږي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان موجوده وزیر اعظم شهباز شریف او د پنجاب اعلی وزیر حمزه شهباز هم د منی لانډرینګ د تورونو په تړاو د قضیو سره مخ دي. خو څېړونکي وایي دا قضیه د اف ای ټی اف په فیصله کوم اثر به ونه غورځوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د دیو خبريال ارشد حسین په ریپورت کې وره.
پدې حقله د اقتصادي چارو سیړنکار او د خزانه پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاه دیوا توای په شابه شریف او حمزه شاباز باندې روان کیسونه هم د منی لانډرینګ دي او دا هم د اف ای ټی اف په زمره کې راځي. خو پدې کې د ترهګرې د مالی مرستو کما خبره نشتا. هغه وای فائنانشل ایکشن ټاسک فورس د دې قضیو یادونه نه دا کړې. خو دا په ګوته کوي چې د پاکستان په بانکاري نظام کې دا قسمه مشکوک ٹرانزیکشن هم کې دی شي. پاکستان د کال 2013 راهسه د فائنانشل ایکشن ټاسک فورس په خل نوملل کې شامل دی او اف ای ټی اف سره کال د مارچ په میاشت کې د ترهګرو د مالی سرچینو وچولو او منی لانډرینګ د مخنیوي په لړ کې د پاکستان د ګامونو ستاینه کړې. خو دا ټینګار هم کړی و چې پاکستان د منی لانډرینګ په جرم کې د ککړ تنانو لپاره سزاګانې نور هم سیوا کړي. پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس کې د اقتصادي چارو سیړنکار شاهد محمود وایس اف امریکا ډیو توای
شریف اور هغه والا خبره نو هغه کې را دي چې هغه اف ای ٹی ایف په لچې داسې هغه وی چې سیاسي نویات مقدمه کړي او نو
د اقتصادي چارو یو بل سیړنکار ډاکټر اشفاق حسن خان وایس اف امریکا ډیو توای امکان دی چې اف ای ٹی ایف د پاکستان نوم د خل فهرست نه وکاږي. او اف ای ٹی ایف په دې خبره هم خبر دی چې د پاکستان ځینې سیاست مداران په منی لانډرینګ کې ککړ دي. خو د بد مرغه دغه اداره دې ته ټکی نه کوي.
جس دن پرائم منسٹر اوتھ لے رہا ہے اس دن اس پہ
هغه وای په کمرس چې شابه شریف د وزیر اعظم سوګن اغستو نو په هغه باندې د لاهور په یو عدالت کې د منی لرننګ په قضيه کې فردي جرم لګي دو او داسې د نړۍ په یو هیواد کې هم نه دی شوی. د سیړنیز ادارې تبادله د ریپورت تر مخه د کال 2008 او 2019 په مهال د اف ای ٹی ایف په خل نوملل کې د پاتې کېدو لقبله د پاکستان اقتصاد ته د 8 بلین ډالرو نقصان رسیدلې دی. خو سیړونکو وای په خل فهرست کې د پاتې کېدو دا معنی نه ده چې غنی په یو هیواد به بندیزونه لګي ول کېږي. خو زیاتوی دا نړیوال مالیاتی او بانکاري نظام ته د انتهایی خطرې د ترانزیکشن اشاره ورکوي. خاغلی شاهد محمود بیا وای په دې فهرست کې د شاملې دو هم ځنې نقصانات شته.
ریسټریکشن سټډي او په زمونږ په انټرنیشنل ترانزیکشنز باندې کیسې راکول باندې هو ګری لیست بنیادی تور باندې هغه یو قسمه وارننګ دی.
ولې ډاکټر سلمان شاه وای په خل فهرست کې د شاملې دو زیات اثرات نه وي.
ڈیفینیٹلی وائٹ لسٹ میں ہونے کا ہوگا کہ آپ کی ٹرانزیکشن کاسٹ جو ہے وہ کم ہو سکے.
ہغه وای د خل فهرست په نسبت په سپین نوملل کې دراتو لګ ډیرا ګټوي. سپین نوملل ته د تلو لقبلا د هوا د ترانزیکشن خرچه کمیږي او د هوا د بانکاري نظام سارنه ورسره هم را کمیږي. د دفاعي چارو وزیر خواجه آصف د زیارت پروز اسلام آباد کې خبري غونډه ته د اف ای ٹی ای په چارو د خبرو کولو نه ډډه کړي او ویلي دا یو نازک ستونزه ده. خو زیاته کړي حکومت هڅه کوي چې ډیر زر د اف ای ٹی ایف د خل نوملل څخه راوځي. ارشد حسین وایس اف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دی. د پاکستان په لخوا پر لپسې د بیانونو چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان حکومت ختمولو کې د بیرونی سازش ثبوت نه دی ملاو شوی. عمران خان او د دوی د ګوند مشران وای دا د پوسټ کارډ نه دی چې دا قسمه بیانونه ورکړي. د مسلم لیگ نسیال مشر مریم نواز وای عمران خان خپل سیاسي ګټو د پاره ادارو ته تاوان رسول غواړي. ناقدین هم وای چې عمران خان د قسمه بیانونو ربجې په ادارو کې تقسیم پیدا کیږي. اسلام آباد نپی اورنگزیب خان رپورٹ راکوی.
د پوزوین ادارې یا آی ایس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار هم سواری ویلی دی د کمی سلامتی کمیټې کې دا سهیس خبره یا ثبوت مخې ته نو راغلی چې عمران خان حکومت پر ضد بیرونی سازش شوی وی. میجر جنرل بابر افتخار یو شخصی ٹیلی ویژن سره خبرو په وخت وای ډیر په واضح هدا خبره کوم د کمی سلامتی کمیټې کې د پوسټ ټول مشران او آی ایس آی مشر موجود وو او استخباراتي ادارو رپورت وو چې هیڅ قسمه سازش نه دی شوی. د پوز لخوا دغه بیانونو پس پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي دی پوز د دغه قسمه بیانونو نه ډډه وکړي. عمران خان وی د پوز وین ادارې مشر دا رای کې دی شي خو دا فیصله دی نشي کولای چې سازش شوی دی او کنه. د دې سازش معلومولو یو طریقه ده چې د ستر محکمې ستر قاضي دی د سازش په حق لا اورنه په ښکاره وکړي. پوز وایند خبره هم کړې ده کچره د عمران خان د تورونو په حق لا حکومت سره کمیسون جوړوي نو پوز باور سره مکمل مدد کوي. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا خپل حکومت ختمولو ذمہوار امریکا ګڼل او د پوز بیانونو ردولو څه ګټه تاوان به وي. د دې تپوس په جواب سړنکار ډاکټر اجاز خټک وای
دی حالاتو کې چې سمر پولیټیکل سټیبیلیټی پکارا صرف اکونومک شي او سخت پالیسی نه پکار بلکې هغه به غل فائدہ لري چې سټیبیلیټی هغه نور خرابېږي. عمران خان چې د خپل سو عمل سره خپل بیانونه سره ما خیال لري چې هغه کنفیوژن زیاتای هغه پولیټیکل انسټیبیلیټی زیاتای او فوج دغه کې دي چې څومره کنټروورشل کلو هغه ته نقصان کوي ملتا د نړیوال فوج سره خلک اختلاف لري سیاست کې پکار نه شي صافي څومره انټرونشن دي کوي چې اوس کوي غلط تا خو دا چې دنه یو دغه کول ما خیال دی هغه یو بالکل بدل بحث دی نو ما دا خیال چې دا ډېر نیگیټیو اثر ورځي.
سیاسي چارو څېړونکی ډاکټر سرفراز خان وایي یو خو عمران خان د پوز بیان نه مني بلخوا دا هم وای په پوز یې واسه هکړې وا که د دوی حکومت ختم شو نو سیاسي عدم استحکام به جوړ شي. اصل کې عمران خان غواړي پوز دې یو ځل بیا د حکومت ته راولي.
عمران خان چې دې ول چې مخکې د سره فوج یو جوړو مکمل د تخولورو وی چې دا سلیکټډ دی او هغه دې فوج د سره په یو پیج باندې او د بمې چې په یو پیج دې بیا دا ویل شروع کړو چې زه په حق یې مو باقي ټول په حق دی او فوج ته پکار نه کې حق سره ودرېږي او دا جهاد دی او دا اسلام دی دا خپل توجیه دا کړل دا نو چې کله دې دا خبرې کې دې صفا صفا مطلب دا دی چې دا سره ایس قسمه لار وسګه پاتې واپس دې راشي یا الیکشن وګټي یا دې حکومت تر راشي ولې دې هو معیشت په والا په هر والا دې فیلر او پاتې شو. نو ما خیال دا دی چې دې په دې باندې پنکې چې فوج کې تقسیم راولي.
بلخوا د مسلم لیگ مرستیال مشر مریم نواز ویلی دی عمران خان د خپل حکومت بچ کولو لپاره د بیرونی سازش ډراما کړې وه کوم چې ناکام شو او عمران خان خپل سیاست لپاره اوس سیکورټی ادارو ته تاوان رسوي. اورنگزیب خان وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پتہ ده voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د بشری حقوقو فعالان وایي چې چری جنرل پرویز مشرف پاکستان ته واپس راوستل کیږي نو باید د هغه سره د امتیازي سلوک کولو نه ډډه وکړي شي لکه چې د نوموړي په ضد د آئین ماتول مقدمه کې فیصله اورول شوی او په نورو کیسونو کې پری هم مقدمه جوړ کړل شوی. دوی وایي د پاکستان اساسي قانون تر مخه د هیواد ټول وګړي برابر دي نو د نورو مجبانو سره چې کوم چلند کیږي هغه شان دي د جنرل پرویز مشرف سره هم وکړل شي. نور تفصیل په دې خبريال عبدالرزاق راکوي.
د بشری حقوقو فعالان وای په خوانی پوزي حکمران جنرال پرویز مشرف د هواد اساسي قانون معطل کړي وو او عدالت ورته د سنگین غداري په کیس کې د مرګ سزا او رولې وا ځکه خلک نه غواړي چې امتیازي سلوک ورسره وشي او د قانون چلن څخه وژغورل شي. په دې حق لا د بشري حقوقو فعال او سیاستوال افراسیاب خټک وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای
جنرال مشرف یو غاصب ډیکټیټر وو هغه د دې مرک اساسي قانون د خپلان لیکلو او هغه دلته کې یو عدالت کی هغه مقدمه چې دلته ده هغه ته سزا ورکړل شوې ده بیا هغه خلاف د قتل کیسونه او د ټول کیسونه د پیښو دلته کې د خپل ملګرو جنرالانو په امداد بارو وته
تیرر وز د پاکستان په خوانی وزیر اعظم میا نواز شریف ویلي چې د پرویز مشرف سره شخصي دښمنی نشته هغه که هیواد تستنی دل غواړي حکومت دی ورته اسانتیاوي برابر کړي که څه هم ځینو خلکو په سوشل میډیا د دغه بیان استاینه کړي خو بل لخت پرې سختي نیوکی هم کیږي افراسیاب خټک زیاته کړه چې پرویز مشرف د خلکو په ضد جرمونه کړي او میانه واشریف اختیار نه لري چې هغه ته معافي ورکړي
مشرف چې هغه ډیر جرایم کړی دی خلکو خلاف خلک په نور ملکونو خرڅ کړی دی بلوچستان کې دا اوس هم خوندیزي روانه ده دا سعود نظرګونه خلک مړ شو دا خو یو قسم ته هغه د وخت د څلور مې پیځم نه دا جنگ هغه شروع کړو بلوچستان کې نو هغه د پاره په کار نه ده چې څوک د خبرو کې چې قانون بو هغه د پاره لار پری دی
د کال 2019 دوران د جسټس وقار سیټ په مشرۍ کې خصوصي عدالت پرویز مشرف ته د سنگین غداري په مقدمه کې د مرګ سزا اورولې جنرال پرویز مشرف د عدالتي فیصله وروسته د دوبین په ویډیو پیغام کې ویلی وو د هغه خلاف الزامات په مکمله توګه بی بنیاد دي هغه د خپل ملک د پاره جنگونو کې برخه اغستي او د غداري د کیس کې نه دی اوریدل شوی په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو د کمیشن یا ایچ آر سی پی مرستيال مشر اکبر خان وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای کچری جنرال پرویز مشرف سره په هیواد کې امتیازي سلوک کیږي نو دا به د آئین او قانون په ضد ګام وي
مشرف باندې یو عدالت فیصله ورکړی دا بل عدالت هغه مبرر کړی او خو هغه باندې اپیل شوی دی نو کیس مخکې پروسیډ شوی نه دی خو یو عدالت کې هغه کیس دی نو دا په صورت کې د کسنګ د نورو قیدیانو حیثیت د مجرم دی نو دغه شان دی حیثیت د مشرف هم دی نو لہذا پکار ده چې د مشرف سره سه امتیازي سلوک یا سه امتیازي مراحت دی دلا ور نه کړی شي
تیرر وز د پوزویان میجر جنرال بابر افتخار ویلی جنرال پرویز مشرف سخت ناروغه دی او د پوز او پوزی مشرتابه موقف ته چې د هغه پاکستان تراتل پکار دی نو مبولی زیاته کړي په دې مت کې د هغه د کورنۍ سره رابطه شوی او په دې اړه به فیصله د هغه کورنۍ کوي عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز پیښور
دا وایس اپ امریکا ډیو ریډیو دی تنټ کې مخالفه غوندونو د تیل او ډیزل بیو کې زیاتوالی په ضد د حکومت خلاف سخت احتجاج کړی دی او د ترانسپورټرانو د اتحادیې مشران وایي حکومتي اعلان سره د توکو لیک کوم کې گاډو پکړایو کلوې کې چې زیاتوالی راتلل باوري دی بل رفت مرکز کې د مسلم لیگ نواز ګوند او اتحادیې جماعتونو حکومت درې دی دوی د تیر واکمن تحریک انصاف ګوند او نړیوال مالیاتي ادارې ترمنځ لوزنامه د لاندې پټرولیم نرخونه زیاتوي او حکومت دغه لوزنامه عام کولو پریکړه هم کړې ده پیر ویلا چھاپې نور حال راکوي
د زیارت پروز د سنټ غونډه کې د مخالفه جماعت اسلامي او تحریک انصاف ګوند غړو د تیل او د ډیزل په بیو کې زیاتوالي په ضد سخت برګون خودلې دي سینٹ کے دا مخالف گوندوں نے غوڑو پیٹرولیم مصنوعاتوں کی اضافہ نہ منظور شعاروں نہ پور تکل ادوی دا خزانے وزیر ایوان تر سپیناوی لپارا حضر دو غختن اکڑے تیرش پا دا خزانے مرکزی وزیر مفتاح اسماعیل دا پیٹرول پا یو لیٹر کے سلیریش روپے اور ڈیزل پا نرخ کے تقریباً 70 روپے زیادوالی اعلان کرے ہو دا دین دور وزیروان دے دا خزانے وزیر دا خبردارے ہم ورکڑوں کو حکومت تیل اور ڈیزل بان سبسڈی زیار آیتوں ختم نکلن نو پاکستان ہم دا سری لنکا غنتے حالاتو سر مخکی دلی شی ہم دا زیارت پورز اسلام آباد کی خبری کانفرنس تا وینا پا وخ مرکزی حکومت کی شامل بیلابیل گوندونو وزیرانو دا حکومت تی پریکل دفاع کړی دا او په دې موقع د پیپلز ګوند سره تړاو لرون کې د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار قمر زمان کایرا تیلو بېو کې زیاتوالی د ناست حکومت لوی مجبوری وګرځولا
کون سی حکومت ہوگی جو چاہے گی کہ ہم عوام میں ان پاپولر ہو جائیں لیکن اب چوائس کیا ہے کیا سریلنکا بنا جائے
قمر زمان کہہ رہا اویل یو حکومت ہم دانا غوالی چی دا سے سخت فیصلی اکلی چی اولیس کی عبد نم لارشی خوکدوی دا سے نکاولنو بیا پاکستان دیوالیا کی دو یراوا کسا ہم حکومت راتون کے مالیاتی کار کے دگرانے شر دیالس فیصدی تاکلے دا خوشیلون کی خبرداری ورکوی چی پدی کی سو گناہ اضافہ کی دلی شی د تیلو او ڈیزلو بیو کی د حکومتی پریکلی رستو د گوڈس ٹرانسپورٹ یا د توکو د لیگد لپارا کارول کی دن کی لیو گاڑو د کراچی نه د ملک نورو علاقو لپارا کرایانه په پراخه کچه زیاتی کړی دی او په دې اړه کراچی کې د ټینګرانو د تنظیم یو مشر علمزی ویو ای ڈی وته صدا سی ویلی شلو روزو کی دا دریم زل لچ مرکز کے واکمن مسلم لیگ نواز او اتحادی جماعتوں حکومت د تیلو بابیو کے زیادتو آلے کلے دے چھ ور سرد پیٹرول دا یو لیٹر نوی قیمت 203 دا ڈیزل 203 پی تو او دا خورو دا تیلو 211 روپو تر رسید لے دے پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼه پته دا voadivanews.com ټوئیټر آی ډی دا @voadiva
دا وس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دے دا کویٹی پا بلوچستان پوہنتون کے دا پختون زدکون کو سازمان پی ایس او للوری دا پاکستان دا سنٹ دا غڑی اور دا پختونخوا ملی عوامی گن دا ایلتی مشر عثمان کاکڑ لمڑے تھلی اگلی زون منظر شوا دا عثمان کاکڑ دا سیاست اور فکر پڑھ دا کون کس فکر لری دا ڈی وہ ہمکار حفیظ اللہ استوری شیرانی ورسر خبر اکڑی
روشانہ خان دا اوز دا بی ایس آئی آر ڈپارٹمنٹ اسٹوڈنٹ ہم اومجنن دا کوٹی پونتن کی دا پی ایس او دا صدارت لاند دا شہید عثمان اللہ اول تلن لمانزو نو زب ایسے او پشتنا پیغلے دلتا دا شرکت دا پا راغلے ہم چموج دا پاکستان ریاست سا دے غشتنا وکرو او دا پیغام ورکرل سو چموج دا شہید عثمان اللہ دا مرک شاد دا کم ظالم لاسو دا غا تحقیق کاتوفلسی او مج دا غواړو چې مج دا شهید عثمان لالا چې کوم هغه نظریه وا او کوم هغه سیاسي اصلي کوم چې سیاست فکر وو د دا کوم تک لار او دا نور پر مخ وو یسو او ها یو ته د شي د هر مظلوم کام ته ځکه عثمان لالا د ټول مظلوم کام आवाज وکړه سندای او کا سرایکای او کا بلوچ نو مج غواړو چې دا هغه کوم نظریه وا دا نظریه د یووالي کومه نظریه چې دا موږ هر یو پیغلی هر یو ځوان پورې ورسو
ازمانم سیف لا خان دی پښتونخوا سټوډنټ اورګنایزیشن د جنوبی پښتونخوا زون زونل اورګنایزر يم تا ولې د دلته په د کوټي یونیورسيټي کې د ډیګري کالج د ساينس کالج د آی ټی یونیورسيټي د لا کالج او د پولیټیکنیک کالج ټول وستون کې راغلی د کوټي یونیورسيټي سټوډنټان دلته راغلی ول د عثمان لالا ول سینې ول مانزي نو د عثمان لالا پر کوم سیاسي ژوندو داغه پر کوم تعلیمي ژوندو داغه پر تنظیمي ژوند کومو پر هغه باندې ډیر ملګرو پرانا او په تفصیل سره مجلسونه وکړو چې عثمان لالا د خپل کام خبره کوله د خپل وطن خبره کوله په دې ملک کې د جمهوریت خبره کوله د پارلمان خبره کوله دا خبره کوله چې دلته به د قومونو حقوق برابر وي دلته به د پارلمان بالا دستی وي څلور سلويش کال چې کوم د سیاسي مبارزه ده هغه تر ډیر سختو تر غټو پړاو راوتلې ده نو زموږ د لوستونکو کوم دا ارمان دی دغه موجود دی چې موږ به دغه تنظیم چې کوم خانشي دی بنیاد یې شي وي نو دغه زموږ به مرامي چې د دغو شهیدانو د دغو اتلانو پر لار روان شو
دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دی او اوس وخت شوی مطبوعاتو ته د کتنی باندې کوم کې دی زموږ همکار مختار خلیل
سعودي عرب د کورونا وایرس په لړ کې لګولي ځینې سخت بندیزونه نرم کړی دي او سخت کار سعودي عرب ته د بهر ملکونو نه د ورتلونکو اجیانو شمیر څه د پاسه لس لکه خودرې کیږي. په دې موضوع د امریکای په نیویارک ټایمز اخبار کې یو معلوماتي ریپورت خور شوی دی. د ریپورت سرخط ته سعودي عرب د حج نه وړاندې د کورونا وایرس په وجه لګولي ځینې بندیزونه نرم کړی دي. نیویارک ټایمز د خپل مضمون په شروع کې لیکي اگر که د کورونا وایرس وبا سعودي عرب کې په خورېدو ده خو بیا هم سعودي واکدارانو د حج په خاطر ځینې بندیزونه یا خلری کړي او یا نرم کړي دي. په دې لړ کې سعودي عرب کې اوس په ډیرو اولسي ځایونو کې د ماسک اچول لازم نه ده. خو د سعودي عرب د کورانو چارو وزارت د ګل په ورځ خپل یو بیان کې ویلي دي چې مکه کې د بیت الله او مدینه کې د مسجد نبوي دننه ماسک اچول لازم ده. د سعودي عرب حکومت د حج د سفر په غرض هوایي جهازونو ته د خطو په وخت د کورونا وایرس د ویکسین لګیدو تحریري ثبوتونه قتل هم ختم کړي دي. خو کم خلک چې د حج د پاره سعودي عرب ته د تلو په غرض ارزای کوي دوی بخپلو ارزو سره دا ثبوتونه پیش کوي چې دوی د کورونا وایرس ټول ویکسین لګولي دي. نیویارک ټایمز خپل رپورت کې نور لیکي چې د کورونا وایرس د وبا خورېدونه وړاندې به د ګردې دنیا نه په لکونو مسلمانان د حج او د عمرې د پاره سعودي عرب ته تلل او دینه به سعودي عرب ته په اربونو ډالرو آمدن کېدو. خو د کورونا وایرس د خونړی وبا په ټوله دنیا کې د خورېدو وروسته سعودي واکدارانو په کال 2020 کې سعودي عرب نه د بهر دنیا د مسلمانانو د پاره حج منسوخ کړی وو. صرف د سعودي عرب دننه اوسیدونکو لږ شمیر خلکو ته د حج کولو اجازت ورکړی شوی وو. تیر کال سعودي عرب کې اوسیدونکو 2000 کسانو ته د حج کولو اجازت ورکړی شوی وو. خو سخت کال تمه کیږي چې د سعودي عرب نه بهر ملکونو نه به تقریبا 8.5 لک او د سعودي عرب دننه نه به 1.5 لک مسلمانان حج لا د مکه او د مدینه سفر کوي. نیویارک ټایمز خپل رپورت کې نور لیکي چې په اپریل کې د کورونا وایرس د رنځورانو امروزه شمیر 100 ته راپریوته او خدای شمیر اوس اره ورځ د زرو رنځورانو معلومېدو ته رسیدلی دی. اخبار لیکي چې د سعودي عرب د صحت وزیر فهد الجلاجل د ګل پورس خپل یو بیان کې ویلي دي چې د کورونا وایرس په لړ کې د لګیدرو بندیزونو لری کول د ګردی دنیا د پاره د تاریخي عبرت خبره ده او دا دې طرف ته اشاره ده چې د صحت نظام د عالمی سطحې د دې قسمه هنګامي نوعیت د وباګانو د تابعیا کولو صلاحیت لري. نیویارک ټایمز د خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې په ټوله مشرق وسطا سیمه کې د کورونا وایرس د روزانه په حساب د رندورانو شمیر د 13 هفتو راسي ډیر زیات شوی دی. په متحده عرب اماراتو کې 13 هفته کې د کورونا وایرس د رندورانو شمیر یو په دو زیات شوی دی. همدغه وجه ده چې متحده عرب اماراتو سعودي عرب سره د پولي جنگیدو له سبب د خپل ملک دننه د کورونا وایرس بندیزونه نور سخت کړی دي. په متحده عرب اماراتو کې د ماسک په اچولو ډیره سختي راوړلې شوې ده. د ماسک د اچولو د بندیز په خلاف ورځي د $800 جرمانی سزا مقرر کړې شوې ده.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com Twitter @VOADIVA
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکای کډ جو بایدن پرون د یوکرين سره د $1 نوې مرستې او د ساحل د دفاع لپاره د ډیرو وسلو او ګول باروت استولو اعلان کړی. بایدن د امرفته د اوکران د صدر ولادیمیر زلنسکی سره په ټلیفوني خبرو کې اعلان کړ. د امرفته د روس سره په جګړه کې اوکران ته د امریکای د بمثال ملاتړ داد ورکوي. د ویډیو د رپورت تفصیل لته بار کول میا خیر وړاندې کړي.
د امریکای ولسمشر پرون اعلان کړی چې اوکران ته به د 1 بلین یعنی $1 ارب مالیت نور وصله لیږي او د فرانس صدر ایمانوئل مکران د جرمنی چانسلر اولف شولز او د ایتلی وزیر اعظم ماریو دراګي اوکران سره د ملاتړ سرګندولو په غرض د زیارت یا پنځشنبه پورته کې افتتللی وو. صدر مکران وویل دا یو اهم وخت دی او د اوکران ولسته د اتحاد پیغام لیږل کیږي. د ویو ای د رپورت لمخې مکران شولز او دراګي به د اوکران له صدر ولادیمیر زلنسکی سره هم ملاقات کوي. د یورپي ملکونو مشرانو په داسې حال کې د اوکرين سفر وکړ چې یورپین کمیشن به دا فیصله کوي چې آیا اوکرين ته د یورپي ملکونو په سیاسي او اقتصادي اتحاد کې د شاملې دوله لپاره د امیدوار ملک درجه ورکړای شي او کنه. د شورو یا چهارشنبه په ورځ د امریکای کانګرس اوکرين ته د یو ارب ډالرو مالیت نور پوځي امداد منظور کړ. دا به له اوکرين سره د امریکایي پوځي مرستې 12مه برخه وي. د اوکرين لپاره د امریکای د وسلې او پوځي ساز او سامان د مرستې نوې برخه په داسې حال کې منزوره شوې چې روسي ځواکونه د اوکرين په شمالي دونباس سیمه کې ورو مګر مسلسل پرمختګ کوي. د امریکای د نېشنل سکیورټي کونسل یا ملي امنیت شورا ترجمان جان کربي په وایټ هاوس کې خبريالانو ته وویل اوکرين ته د یو ارب ډالرو په مرسته کې چې امریکایي پوځ به په مستقیم ډول اوکرين ته ورکوي د 350 میلیونه ډالرو پوځي ساز او سامان شامل دی چې پکې اتلس هاویټر ستوپې شپږ درش زره د ټوپې ګولې یا مرمۍ د هاویټر ستوپو د انتقالولو لپاره اتلس موټر او نور وسله او ساز او سامان شامل دی. جانکر به ویل په نور 450 میلیونه ډالرو به د اوکرين د مرستې د ګام لاندې د ساحلي سیمې د دفاع نظام ریډیو د شپې پتیاره د کتلو لپاره آلات او نور سامان پینټاګان د وسلو جوړونکو کمپنیو نه اخلي. د فروری پر 23 نیټه په اوکرين د روس د رغل شروع کېدو راهیسې جانکر به ویل امریکای اوکرين ته د 914 میلیونه ډالرو مالیت بشري امداد هم ورکړی دی چې پکې هغه 225 میلیونه ډالر هم شامل دي چې صدر جو بایدن یې اوکرين ته د ورکولو اعلان د شروع یا چهارشنبه په ورځ وکړ. صدر بایدن په یو بیان کې ویل اوکرين ته دغه پیسې د اوکرين ولس د صفا او بو د وایانو د صحت د خصمانی خوراک او د سرپناه لپاره ورکول کیږي. د دې ترڅنګ په اوکرين کې ضرورتمندو ته به د بنیادی شیانو اخیستلو لپاره نغدې پیسې هم ورکول کیږي. صدر بایدن وویل د اوکرين د ولس زړورتیا، عزم او استقامت د ټول نړۍ حوصله افزای کوي. هغه زیاته کړه چې په داسې مهال چې اوکرين د خپل ازادۍ لپاره جنگیږي امریکا او اتحادیان به په شاول اړوي. امریکای له اوکرين سره د تمسی اعلان په داسې مهال وکړ چې د امریکای د دفاع وزیر لوید آستن په برسلز کې د هغه 15 ملکونو د دفاع وزیرانو سره ولیدل چې اوکرين ته وسله ورکوي. د اوکرين کانټیکټ ګروپ نومې ډلې سره په ملاقات کې آستن وویل مغربي اتحادیان باید اوکرين ملاتړ کوي چې د روس د يرغل په ضد خپل دفاع وکړای شي. په برسل کې د دفاع وزیرانو د غونډې په څنډه کې د امریکای د پوځ مشر چیرمن جوانت چیف اف سټاف جنرال مارک میلی له خبريالانو سره په اوکرين کې د جنگ په اړه تازه معلومات شریک کړل. جنرال میلی وویل په جګړه کې هر ورځ د اوکرين شاوخوا سل عسكر وژل کیږي او تر 300 پورې نور زخمیان کیږي. له اوکرين سره د امریکای وروستي مرستې په داسې وخت کې اعلان شوې دي چې روسي ځواکونه د اوکرين په شمال دونباس سیمه کې سنتي شهر سوویر دونیتسک په مکمله توګه د نیولو لپاره کوششونه چټک کړي دي.
امریکا کې د زیاتې ګرانۍ او په ښکته پریوتونکو سټاک مارکیټ له کبله مرکزی بانک فیډرل ریزرو د شروع یا چهارشنبه په ورځ د سود په شرح کې د 1% برخې زیاتوالی راوستي. د کال 1994 مرحاسي امریکا کې دا اول دی چې په یو ځل د سود شرح کې دومره زیاتوالی راوستي شوی. نور حال تاسو ته زموږ همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
تو شروع یا چهارشنبه پورز د سود په شرح کې زیاتوالی د امریکای مرکزی بانک د غړو لخوا د سود په شرح کې غیر معمولی زیاتوالی ښکاره کوي چې څنګه د ملتنن په ګرانۍ قابو راوستي شي. کوم چې 13 میاشت 8.8% ته رسیدلې چې په تیرو سلويختو کلونو کې په اول ځل دومره زیاتې کچې ته رسیدلې. د سود شرح زیاتېدو سره امریکا کې په وفاقي کچا د بانکونو ترمنځ د سود شرح د 1.5% او 1.15% پورې زیاته کړې شوې. د امریکای فیډرل ریزرو چیرمن جروم پاول خبري کانفرنس ته د وینا په وخت وویل راتلونکي میاشت به د سود په شرح کې د 0.5% نه تر 1.15% پورې نور زیاتوالی راولي چې په ملک کې ګرانی د کنټرول لاندې راولي. امریکا کې د پټرولو نه واخله تر د خوراک سامانونو، جامو او د عام استعمال سيزونو کې ډېر زیاتوالی راغلي. د سود شرح زیاتولو سره دا امکان کم شي چې خلک د کورونو او گاډو ترڅنګ د نورو خرچو پوره کولو لپاره د بانکونو نه لوی قرضې واخلي. امریکا کې په وروستیو ورځو کې د کورونو اخیستلو لپاره د دیرش کال بانکي قرضې په سر د سود شره شپږ اشاریه اویا فیصد ته رسیدلې. د مارچ په میاشت کې دغه شره پنځه فیصد وه. یو کال وړاندې د کورونو لپاره د قرض اخیستو شره د درې فیصد نه هم ښکته شوې وه. د امریکای مرکزی بانک وایي دوی به په ملک کې د ګرانۍ شره دوه فیصد ته راولي چې د خلکو لپاره هر څه اخیستل د وس طاقت لاندې شي. د مرکزی بانک مشر جروم پاول تیره ورځ خبری کانفرنس ته د وینا په وخت وویل په یوکراین د وروسته حملې او په چین کې د کورونا وایرس کنټرول کولو لپاره پورته کړل شوو ګامونو په نتیجه کې په کارخانو کې جوړیدونکو سامانونو باندې د هغې اثراتو نړۍ کې اقتصادي پیشبیني ګرانه کړې. د امریکې لخوا د سود په شره کې زیاتوالی راوستو سره د ایشیا مرکزی بانکونه هم د سود شره نوره زیاتولو باندې خبر کوي چې د زیاتې شوې ګرانۍ محرکاتو او د بې یقینۍ سره مخ اقتصادونو او سټاک مارکیټونو په منځ کې یو توازن راولي. نن په ټوله نړۍ کې د سټاک مارکیټونه پریوتي. اخوا پاکستان کې کمرشل بانکونو د درې میاشتو بانډونو باندې حکومت ته قرض پیسو ورکولو لپاره د سود شره پنځلس اشاریه پنځه ویشت فیصد باندې په ځای ساتلې چې په تیرو یوولسو کلونو کې د سود تر ټولو زیاته شره ده. پاکستان کې امکان لیدلی کېږي چې راتلونکي میاشت مرکزی بانک د سود په شره کې د نیم فیصد نه تر یو فیصد پورې زیاتوالی راولي. پاکستان کې د ستمبر کال دوه زره یوویشتم راهیسې د سود په شره کې په مجموعي توګه باندې شپږ اشاریه پنځه اویا فیصد زیاتوالی راوستی چې دا وخت دیارلس اشاریه پنځه اویا فیصد ده. هم نن په پاکستان کې د یو امریکایي ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر دوه سوه او شپږ ته رسېدلې.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا وی او ای دی وا نیوز ډاٹ کام. هیر یې نکړئ.
دا وایس آف امریکا ډی ریډیو دی. د متحده قومونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوټیرس خبرداري کړې د اوکراین تر افغانستان او میانمار او مالی پورې د سولې په خبرو کې د خلکو نشوالی ښایي چې د قدرت د نظام سره ناسم د سړو بالادستي څنګه نړۍ ته ماتې ورکوي. بلخوا د بشري حقونو د تحفظ ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي د طالبانو د حکومت ذمهواري جوړیږي چې افغانستان کې جنکو ته د ثانوي تعلیم اجازه ورکړي. تفصیل د ډیوا همکار نشروان کلندر راکوي.
د بخنی نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل په خپل بیان کې ویلي دي چې افغانستان کې طالبانو دا وخت کومې پالیسۍ خپلې کړې دي هغه امتیازي، غیر منصفانه او د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده. بیان کې په نړیوالو ورورولې غږ شوی چې دوی غوښتنه کوي د طالبانو حکومت ته د خبرو په وخت جنکو د تعلیم په اړه سرکر خراخ کړي شي چې طالبان باید د نور ځند پرته د هر عمر جنکو ته د زده کړو اجازه ورکړي. د بشری حقوقو تنظیم هیومن رائټس واچ د میرمنو د حقوقو څنګ مشر حیدربار هم تیرونه د ایچ آر ډبلیو په وپاڼا په لومړی مخ چاپ شوی یو مضمون کې لیکلو چې په افغانستان د واکمن کېدو راهیسه په خصوصي توګه د جنکو او میرمنو د لپاره حالات ډیر خراب شوی دي او په تیرو لسو میاشتو کې دا بحران زیات شوی او دوام لري. دغه مضمون کې د افغانستان طالبانو په ضد سختو ګامونو ضرورت ته په سرخط سره چاپ شوی او پکې حیدربار لیکلیو اگر چې ګڼ شمیر حکومتونو د جینکو په ثانوي تعلیم د بندیزونو ذکر او د طالبانو لخوا د افغانستان میرمنو د زورل کېدو په ضد غږ پورته کړي خو دا کافي نه ده. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان دا هم غوښتنه کړې وه چې نړیوالو حکومتونه دي د عملی ګامونو د لارې طالبانو ته وخایي چې د افغانانو په خصوصي توګه د جنکو او میرمنو تعلیم دفاع پکې ښکاری او باید د دې لپاره په طالبانو فشار زیات کړي شي. افغان طالبانو د امنیسټی انټرنیشنل په تازه بیان څخه خبرګون نه د ښکار کړي خو د جون په شپږم نیټه د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد د ټویټ د لارې په یو پیغام کې د بشري حقوقو د سازمان دا هغه اندېښنو تردید کړی وو چې پکې ویلي شوی وو طالبانو د واکمن کېدو وروسته افغانستان کې یو شمیر بې ګناه خلک او مخالفین وجلی دي. د طالبانو په بیان کې دا هم ویلی شوی وو چې اوس مهال افغانستان کې بشری حقوقونه د تیرو شلو کالو د حکومتونو په پرتلا ډیر خوندي دي. د بشری حقوقونو نړیوالې ادارې افغانستان کې د جنکو د لوړو زده کړو د اسانتیا او برابرولو د دې غوښتنو ترڅنګ د اقوام متحده سیکرټری جنرال انټونیو ګوټریش پرون د چهار شنبه په ورځ په یو بیان کې ویلیو د اوکراین نه تر افغانستان او بیا میامار او افریقایي هیوادونو مالی پورې د سولې په خبرو کې خزي بے برخې پاتې کیږي او دا ښایي چې د قدرت د نظام سره ناسم کار روان دی او د سړو بالادستی دوی ته ماتې ورکوي. اخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر های کمشنر مشیل بیچلټ په ټویټر یو پیغام کې ویلي دي چې د انساني حقوقو کونسل یې په افغانستان کې د بشري حقوقو د صورتحال نه خبر کړي. دی ویلي دي چې هغه دا خبره په ډاګه کوي چې دا وخت دوی په افغانستان کې سویني دا په خزو باندې یو منظم ډول ظلم دی. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
افغانستان کې د واکمنو طالبانو حکومت په رسمي ډول نه مني ترڅو چې دوی یو ټول شمول حکومت نوی جوړ کړي. خو طالبان وایي د دوی حکومت کې د افغانستان د هرې ټولنې غړي شامل دي. د وی او ای په رپورت کې نو تفصیل د بختور شانه ووره.
د روس صدارتي ترجمان ډیمیتری پیسکوف د خبريالانو دې پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا د طالبانو د حکومت د منلو کم امکان شته وویل، په دغه موضوع نن خبرې نه دي شوې خو مونږه دا خبره بیا بیا کړې ده. د دې خبرې هیڅ اجازه نشته چې داسې به کله کیږي. د اگست په میاشت کې د امریکایي پوزونو د وټلو سره سم په واک کې د راتلو وروسته تر اوسه د نړۍ یو ملک هم د طالبانو حکومت نه دی تسلیم کړي او اکثره ملکونو د طالبانو د حکومت په اړه داسې اندېښنې ښودلي چې ګنې دوی د نړۍ سره د خپل کړو وعدو نه پشا شوي چې د ټول افغان ولست بشري حقوقو پاملرنه وکړي او د القاعده په شمول به ټولې ترهګری ډلې د افغانستان د خاورینه په نړۍ بریدونو ته نه پریږدي. نړۍ د طالبانو په کابینه چې ټول په نه دي هم نیوکه کوي چې په د افغانستان نورو سیاسي او قومي ډلو ته برخه نه ورکړل شوی. د افغانستان د پاره د روس ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم د نهه په ورځ د طالبانو په رسمیت د پیژندلو د پاره د روس دریز پړاګه کړو. موړی اویل د دې کار د پاره به لومړی شرط په حکومت کې د افغانستان هر ټولنه او سیاسي ډله شاملول وي او وای مونږه دا خبره خپډاګه کوو. خاغلی کابلوف دا خبره د نهه په ورځ د روس په سرکاري ټلویزیون کړي او زیاته کړه چې څنګه داسې وشي نو مونږه به په دې خبره سنجیده بحث شروع کړو او عملی ګامونه به واخلو. دې ته به نه ګورو چې امریکا یا کمبل ملک به سوای. هر څوک په طالبانو نیوکه کیږي چې حکومت ټول شموله نه ده، خو طالبان دغه نیوکه ردوي او وای د دوی په حکومت کې د افغانستان هر سیاسي او قومي ډلې ته نمائندګي ورکړل شوې ده. د طالبانو د حکومت لس میاشتې وشوې خو تر اوسه یې د جنکو سکولونه بند ساتلې دي. محسن امین د افغانستان د پالیسۍ څیړونکو او تحقیق کوونکو ده په یو ټویټ کې لیکي، لس میاشتې وروسته نن هم دا واضح نه ده چې طالبان به څنګه حکومت کوي. په هیواد تورې لړې خورې دي او نړیوالو بندیزونو د کشاله نور هم سنگینه کړې ده. نوموړي په یو بل ټویټ کې لیکلي چې د طالبانو د لاسا شلاکه افغان جنکۍ د تعلیم نه به برخې پاتې دي. ملګري ملتونه وایي د افغانستان په 40 میلیونه وګړو کې نیمایي خلک د خوراک د سخت کمی سره مخ دي او بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ یو لس لکه ماشومان اهم د خوراک د کمی ښکار دي.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. سینایکو د پی ټی ایم فایل قاضی طاهر تا اور ولشوی عمر بن سزا لا قانونا ګرځولې. سینایکو د پښتون ژغورنې غورزنګ فایل مولانا قاضی طاهر د عمر بن سزا لا قانونا ګرځولو ترڅنګ د هغه خوشی کولو امر کړی. د پی ټی ایم وکیل قادر خان ایڈوکیټ وای پی ټی ایم فعال قاضی راحت د کراچۍ تر هغه ریده دویم نمبر عدالت تماش په دویم عمر بند سزا اورولې و چې بیا دوی د هغه فیصله په دد سند هایکورت ته د سزا د قانون ګرځولو خواست وړاندې کړی وو. د قاضی طاهر په ضد د 2019 کال د جنوري په 15مه د کراچۍ پاتل لوی تھانه کې د تر هغه ری بغاوت او د غداري د مادونانې تر هغه وروسته مقدمه در شوې و چې د غورځنګ د یو بل فعال عالمزیب مسید د خوشی کې دوه لپاره د پریس کلب مخې ته احتجاج کړو. نورحال د کراچۍ نه د یو خبريال د فکر بیتنی په ریپورت کې واره.
د پی ٹی ایم وکیل قادر خان ایڈوکیٹ وی وی دیو سرا خبرو کی ویل قاضی طاہر تا د تر هغه ریز دوم نمبر عدالت د مارچ په 2 منیټا د عمر بند سزا اورولې و چې لاغي ورسته دوی دغه پریکړې پر ضد سند های کورټ ته خاص وړاندې کړي وو.
نن های کورټ اف سند ډیویژنل بنچ چې محمد غفار جنید جسټیس او جسټیس امجد علی سیتو باندې مشتمل وو هغه د قاضی طاہر اپیل منظور کو او انسادات دہشتگردی عدالت نمبر دویم کلفٹن چې په مارچ دویم باندې قاضی طاہر ته کم عمر قید سزا ورکړی و هغه سزا یې ختم کړه او حکم یې وکړ چې د دې بری کړی شي.
قادر خان ایڈوکیټ زیاتوی چې په کومه مقدمه کې د ترګری ضد عدالت قاضی طاہر ته د عمر بند سزا ورولې و هغه مقدمه د کال 2019 د جنوري په 25مه نیټه د کراچۍ په آرټیلری تانی کې د ترګری بغاوت او غداري د مادو لاندې ترغی ورسته د قاضی طاہر پر ضد درج شوی و چې د غورځنګ د یو فعال عالمزیب مسید د خوشی کېدو د پاره د پریس کلب مخې ته احتجاج کړی و. د قاضی طاہر سزا لا قانون نه ګرځېدو ورسته د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتون په ټویټر خپور کړي بیان کې ویلي قاضی طاہر په یو دروغجن مقدمه کې بی ګنا سو میاشتو راځي جیل تیر کو. تر اوسه پورې د پی ټی ایم په ملګرو جوړ دروغجن اف آی آرونو کې یو هم صحیح نه دی ثابت شوی. هغه زیاته کړه د انساني حقوقو نړیوالې ادارې دی دغه لاتو ګوري چې څنګه د تحریک ملګري په دروغجنو مقدمو کې پاکستان ریاست بندي ساتي. د پی ټی ایم سین صوبې رابطه کار نور لا ترین ویو دیو سره خبرو کې ویل
بالکل زمر دا تمه دا زمر دا امید دی دا جمهوری قوتونه دا سیول ججونه بالا دی ته وګوري مشټول اف آی آرونه ټول کې سونه پر دای بنیاد دی بالکل غیر ایمی غیر قانوني د زیدو د اینات پر بنیاد
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو وخت په وخت ویلي د علي وزیر په ګډون د پی ټی ایم غړي په پاکستان کې پښتنو ته برابري حقونه غواړي او د ژوند حفاظت غواړي خو بیا د ریاستي ادارو لخوا د تحریک ملګري په دروغجنو مقدمو کې نیول کیږي او زورول کیږي. پاکستان پوز وار په وار د پی ټی ایم تورونه رد کړي او د پوز پخوانی ویان د یوې خبري غونډې پر مهال په پی ټی ایم د هند او افغانستان د استخباراتي ادارو نه مالی مرستو تر لاسه کولو تور نه پوری کړی وو خو هغه وخت منظور پښتین دا تورونه رد کړی وو او ویلی وو که کوم ثبوتونه لري هغه دی عدالت ته وړاندې کړی. ذوالفقار بیٹنه وی وی دیوا کراچۍ.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. Twitter @voadiva.
The Voice of America, Diva Radio Day. د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د پولیو د نوې پیښې مخې ته راغلي دي. روان کال پاکستان کې د پولیو ټولې پیښې لسو ته ورسېدي او د غلس پاڼه په شمالي وزیرستان کې رپورټ شوې دي. د ضلع د صحت محکمې چارواکي وایي دوی د پولیو کمپینونه په تواتر سره کوي او خوشبینه دي چې د وایرس او د نورو خپرېدو مخه ونیسي. نور حال د ډیوا خبریال ارشد محمد نورو.
د شمالي وزیرستان د صحت ضلع مشر ډاکټر شمس الرحمن وی ویډیو ته د پولیو دوه تازه پیښې تایید کړې او ویل دا پیښې د میرلی او دوسلی په سیمو کې مخې ته راغلي دي. هغه ویل په شمالي وزیرستان کې خلک اوس هم ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو نه ډډه کوي ځکه ماشومان د پولیو ښکار کیږي. نوموړي زیاته کړه د دوی ټیمونه کور په کور ګرځي خو خلک ترې ماشومان د څاڅکو ورکولو نه پټوي.
چې څومره ټیمونه دي هر کور ته ودرېږي هر کور ته ودرېږي او هر کور ته ځان هم رسولی دی
ومن خبره دوی چې غمر پر ورنا مشومان کور کې پټ.
ډاکټر شمس الرحمن ویل دوی هڅه کوي چې د جرګو د لارې د خلک قانع کړي چې مشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي او مشومان د تلومره مازورۍ نه بچ وساتي. په شمالي وزیرستان کې د پولیو وروستۍ پیخه هم د روانې میاشتې په لومړیو کې مخې ته راغلې وه او د دې نه وړاندې نورې ټولې پیخې هم په شمالي وزیرستان کې رپورټ شوې دي. په افغانستان کې د یونیسف ویان سید کمال شاه ډیوه ته وویل په شمالي وزیرستان کې د پولیو کیسونو رپورټ کېدو سره د دې وایرسو افغانستان ته هم د روښتو خطر موجود دی. نوموړي وویل په خاصه توګه د وایرس لو خطر پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو ته ډیر دی، ځکه چې دا ولایتونه له وزیرستان سره د ډیورن په کرخه پراته دي او تګ راتګ هم موجود دی. خو ډاکټر شمس الرحمن ډیوه ته وویل افغانستان ته په تلونکو لارو باندې خصوصي ټیمونه موجود دي او چې کوم ماشومان افغانستان ته وړي په لازمي توګه ورته د پولیو ویکسین ورکړل کیږي. د شمالي وزیرستان د قومي سملې غړي او د ملي جمهوریت غورځنګ ګوند مشر محسن داوړ وایي دا ډیره اهمه موضوع ده او ډیره سنگینه مسله ده. وی ویډیو سره په خبرو کې هغه ویل یو خود غسیمو ته ډیره توجه نه دا ورکړل شوی او بل لا چې د پولیو ټیمونو په کارکردګۍ هم خلک پښتنه راولاړي چې دوی هر ځای ته نه رسیږي. هغه زیاته کړه
خود ټولو نه غټ ریزن د دې چې کم د هغه د سکیورټي د بدامنی دا
هغه ویل دغه مسله وخت په وخت د مرکزی حکومت سره شریکه کړې ده، خو په دغه لړ کې زیاتې ځمواري د خیبر پښتونخوا حکومت جوړیږي او هغه سره هم په دغه موضوع بحثونه شوي او په کار ده چې دا سنجیده مسله وګڼل شي. پاکستان کې روان کال تر اوسه پورې د پولیو لس او تیر کال یو پیخه مخې ته راغلې وه. په کال 2000 کې په پاکستان کې د پولیو څلور اتیا پیخې رپورټ شوې وې. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوه، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. دا خبر پښتونخوا په جنوبی وزیرستان او ټانګ دیلو کې په جدا جدا حملو کې دوه پولیس په ډزو بچ شوي او یو زخمي شوی دی. او په کورمه ضلع کې په هدفي بریډ کې د یو قومي مشر په ګډون درې کسان بچ شوي او دوه نور بچوبل شوي دي. تفصیلي رپورټ په د سیمې د ډیوی خبريال عدنان بیتنی ناورو.
پولیس د تشدد دغه پیښه تاییدوي او وایي چې جنوبی وزیرستان په مرکز واڼه بازار کې د ټرافیک پولیس یو عسكر سید الله په ډزو وشتل سوي او په موخه وژل سوي دي. د واڼه بازار ثاني پولیس چارواکو وایي صف امریکا ډیوا ته اول د پیښه ورسته یو تن نیول شوی، خو د وژل سي پولیس اهلکار د چاسره شخصي دښمنۍ نه او د ترهګری پیښه ده. بل پیښه نن د صبې انتهایی سویلي ضلع ټانګ کې رامنځته شوې چې پکښې په پولیسو نامعلومه کسانو ډزې خړې دي. د ټانګ پولیسو یو افسر ډي اس پي انعام ګنداپور وویل د برید د ټانګ شار څخه د 45 کیلومتر لری سویلوی دیس په ډبر بازار کې شوی. هغه ویل برید کې د ټرافیک پولیس یو عسكر محسن علي په ځای ورل سوی او یو بل ژوبل سوی، خو حالت د خطرې څخه به هر دی. هغه زیاته کړه پولیس عسكر په ډبر بازار کې ټرافیک نظام د قابو کولو په حال کې وو چې تر برید لاندې راخلی دی. تر اوسه په پولیسو د برید ځمواري څخه په غاړه نه ده اخستی. خود پولیسو افسر وای دا ترهګری پیښه وا چې په موټر سایکل سوارلو وسلوالو کسانو پولیسو ډزې وکړي او بیا تشته دلی
یو شهید او یو زخمی ده. مې وای دا دښمن نه ده، خو شر پسند ده کړه ده تفتیش لګیا ده موږ لکه زو سر شبرشن مجاری کې جاری ده علاقه کارت نه ده وړه بار ده ارمی افسران سره دي په جې مو ناکمان دي دا سرچ شروع کړه ده.
بل لور ده قبایلی ضلع کور پولیسو دفتر سرواکو ویلي تیر ماښام د ضلع مرکز پړاچینار نږدې 25 کیلومتر لری ټوپاکی سیمه کې نامعلومه کسانو په یو ګاډي ډزې کړي چې پکښې درې کسان وژل شوي او دوه نور ټپي شوي دي. د دوی په وینا ډزې د منګل قبیلې یو مخور مشر او د ویلج کونسل چیرمن مومن خان په ګاډي شوي چې پکښې هغه په خپل هم وژل شوی. پولیسو ویلې دوی ته ویل شوي چې دا کسان سدا بازار ته روان وو چې په یو بل ګاډي کې په پټ مخ کسان راغلل او د دوی په ګاډي ناتاره ډزې پھیل کړې. ویل کېږي وژل شوی مشر د شیعه او سنی ترمنځ فرقې تاوتریخوالي کمولو کې مرکزي کردار لوبولو. همدغه وجه ده د کورمې ضلع دواړه خواوې شیعه او سنی خلک د هغه په وژنه د خوښنې سرګندونه کوي او اندېښنې سرګنده کړي چې بیا دغلته فرقیزو شخړو ته لار جوړول کېږي. دا بریدونه په داسې حال شوی چې حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ خبرې رفعه نه دي او د دغو خبرو وروسته ویل شوی چې تحریک طالبان پاکستان د بلې اعلامیې پورې به ډز باندې وي. د عسکري چارو کارپوه او د پوځ پخوانی افسر ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي مذاکرات یوازې تحریک طالبان پاکستان سره روان دي، خو دغه له داعش تر څنګ نور ډلې هم فعالیتونه لري.
ټي ټي پی یو کو یوني پام چولې دی، یو قسمه دا غوي تنظیم دی، یا بل طرف ته دا داعش بل قسمه کپڑے چولې دي، دا غوي بل پته لګي. دی کې دا شناخت ډیر مشکل دی. دې د وجې نه د سولې عمل چې کوم دی دا دې کې سستی هم راتلی شي.
تیرا اونۍ هم د پاکستان د پوځ سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا د کور کمانډرز غونډې پر مهال په ملک دننه روانو د رد الفساد عملیاتو باندې ډاډ ښکاره کړی و او د ترهګرو پر ضد اپریشن رد الفساد د کامیابۍ دعوی په داسې حال کې کړې چې پاکستان کې په وروستیو کې ترهګري پیښې رامنځته کېدل سیوا شوې دي. عدنان بیټنای، ډیوا، جنوبي وزیرستان.
دا وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی او اوس وخت شوه دی د ویداری چې زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن ویلی دی چې په ګرد د دنیا کې د خوراک د کموت مسلې سره د مخ خلکو شمیر اوس د لسو کروڑو اتیاو لکو نه شپاره سو کروڑو لسو لکو ته اوچت شوی دی. دا شمیر په اوکراین د روس د حملې نه وړاندې وو. اوس خو په دې کې د نورو سلویختو میلیونو د خلکو د اضافه کېدو ویره ده. خاغلی بلینکن وایي چې ځینو خلکو د دې هر څه تور په هغو بندیزونو پورې کړی دی چې امریکا او نورو ملکونو پر روس لګولی دي او چې له امله د خوراکي سامان د رسد سلسله کې ګډوډه شوې ده. خاغلی بلینکن زیاته کړه چې دا ټولې خبرې غلطي دي ځکه چې امریکا د جنگ د زر تر زر بندولو په خاطر پر روس بندیزونه لګولی وو او امریکا د بندیزونو لګولو په وخت زرعی پیداوار او سره د بندیزونو د اثراتو نه بهر ساتلی دي. اوس هم امریکا هر ورځ د هغو ملکونو په باره کې د معلوماتو حاصلولو په تکل کې ده چې هغوی د خوراک او د سری اجتمندي او زمون کوشش دي چې دغو ملکونو ته د روس او اوکراین یا د دنیا د بل یو ملک نه د غنمو او د سری لیګلو په لار کې سخندان را پیدا نشي. خاغلی بلینکن د مای په اخیری ورځو کې په عالمی سطح د خوراک د کمی په مسله کې دونکو وزارتي غونډه کې خپل تقریر کې د دې مسلې د اوارولو لپاره سلور ترجیزونه وړاندې کړي دي. دوی چې د هر سن وړاندې موږ له پکار دي چې د انساني خواخوږی د امدادي کارونو او تنظیمونو او ادارو ته د خوراکي رسد په معاملہ کې د پروتو مسلو او اړولو د پاره دوی سره په خلاص مټ د نوي سره امداد وکړو. کم چې دا وخت د خوراک د کمی د مسلې په اوارولو کې اخته دي او دا وخت په دینه خوخه فیصلو مجبور شوی دي چې په کومو ځایونو کې او د کومو خلکو د ژوند د بچکولو په امداد کې کمی وکړي. په دې لړ کې امریکا به د یو ښکارا مثال قائمولو د پاره نور 215 میلیون ډالر د خوراک د هنګامي امداد په شکل کې ورکړي. دا رقم دینه وړاندې په اوکراین د روس د حملې نه راپدې خو د 2.13 ارب ډالر د ورکړي امداد نه علاوه دی. دوی مدا چې په موږ لازم ده چې د سره په بابل عالمی مسله اواره کو. خاغلی بلینکن په دې لړکی د برازمی افریقا مثال ورکو چرته چې د سری نرخونه د کورونا وایرس د وبا خوریدونه پس سلور چند زیات شوی دي او په اوکراین د روس د حملې نه پس خدا نرخونه نور ډیر زیات برختلی دي. د دې مسلې د اوارولو یو طریقه دا ده چې د سری پیداواری ملکونو لا رعایتونه ورکړي شي او غوی د سری د خپل پیداوار زیاتولو ته تیار کړي شي. لکه څنګه چې امریکای د خپل ملک دننه د سری د پیداوار زیاتولو لپاره د 500 کروڑ ډالرو د ورکولو لوس کړي دي. خاغلی بلینکن خپل دریم تجویز دا وړاندې کو چې موږ لازمن د زراعت په مد کې خپل سرمایه کاری زیاتول او کوششونه توندول پکار دي. امریکا به دې کار باندې راتلونکو 500 کلونو کې 15 ارب ډالر خرچ کړي. سلورم تجویز خاغری بلینکن دا وړاندې کو چې موږ له دې مسلو د لاسه د ډس خړلو غریب او کمزور خلکو د زړه د خلاصه امداد پکار دی. خاغری بلینکن د خوراک د کبي په عالمی مسله خپل اخیری خبره داو ک چې موږ له نور او نور جات فصلونه کرل پکار دی. خاغری بلینکن خپل تقریر په دې تبصره ختم کو ک موږ دا ټول اقدامات په شریکه پورته کل نو موږ دا راپورته کړ کې چې حالات سمولې شو او نور خلک دینه بچ ساتلې شو او په دې لړکی د ټولو اهم خبره دا ده چې موږ به بشمیره سرونه د ځان کېدو نه بچ کړی شو. په دې کار کې به یقینا چې خطر په سر اخیستل وي خو خاغری بلینکن یقین ښکارا کو چې موږ ټول په شریکه دا مسله اوارولې شو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ: فیسبوک وی او ای ډیوا، ټویټر @voadiva، انستاګرام @voadiva، او پر یوټیوب وی او ای ډیوا.